السلام علیکم خوږو اوریدونکو، ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. د مشال ریډیو د دې غړې په خبرونه کې زه منور شاستا سکوربایم. په دې خبرونه کې به واورئ امریکا ویلي د اسامه بن لادن د لاشت تصویرونو شایع کولو ته اړتیا نه ویني. د پاکستان د دا داخله چارو وزیر رحمان ملک وایي اسامه د ټول نړۍ په شان د پاکستان هم دشمن وو. خو د خبرونې په سر کې د دې ساعت تازه خبرونه اورو چې زما همکار ګلیازی وړاندې کوي.
لومبه د مهم خبرونو سرټی کې د امریکای ولسمشر باراک اوباما د اوسامه بن لادن د امړینې عکس د نخ پرولو پریکړه کړې ده او نن به د 11 سپتمبر د پیښې د ځای دوره کوي. د امریکای اټارنی جنرال د اوسامه وژلو ګام قانوني بللی دی. سویلی وزیرستان کې د اوسوال طالبانو برید له عمله یو فوزی مړ او څلور ژوبل شوي دي او د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ پنځم یو ورځنی کرکټ لوبه به نن کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکای ولسمشر باراک اوباما د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د مړینې عکس د نه خپرولو فیصله کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی وای ولسمشر اوباما د عکس نه خپرولو فیصلې وړاندې د قومي سلامتیا سلاکارو سره مشوره کړې وه. جی کارنی د فیصلې په اړه زیاتوي:
The truth is that we were monitoring their worldwide reaction. There is no doubt that Bin Laden is dead. Certainly
دا رښتیا ده چې موږ د ټولې نړۍ د خبرګون سره نه کوله. په دې کې هیڅ شک نشته چې اوسامه مړ دی. یقینا د القاعده غړي هم شک نه لري چې اوسامه مړ دی. موږ ګمان نه کوو چې د اوسامه د مړی عکس خپرولو سره به څه بدلون راشي. ځینې خلک شته چې د دې تردید کوي، خو دا یو حقیقت دی چې اوسامه به اوس په دې نړۍ کې څوک ونه ګوري.
بلخو د امریکای اټارنی جنرال اریک هولډر وایي چې اوسامه یو قانوني فوزي هدف وو. هولډر د امریکای انصاف کمیټې ته وویل چې اوسامه ځان نه سپارلو او د دوی وجنۍ د قومي تحفظ په رڼا کې کړی دا. د امریکای ولسمشر باراک اوباما به نن د 11 سپتمبر د پیښه ځای دوره کوي. د دې دوري فیصله د 11 سپتمبر پیښه ککړ ماستر مایند اوسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته اخیسته شوې ده. اوباما به د 11 سپتمبر پیښو کې وژل شوي کسانو په یادګار د ګلونو صادر غوړوي او متاثره کورونا سره به لیده کاته کوي. سویلی وزیرستان کې دا وستوال طالبانو برید لامله یو فوجي مړ او سلور نور ژوبل شوي دي. نور حال د مشال ریډیو همکار سیلاب مسعود راکوي.
د پولیټیکل انتظامیات د چارواکو د وینا په مطابق دا پیښه 13 ورځې هغه وخت مخته راغله چې کله د امنیتي فورس سرتیری په سیمه کې د سرچ اپریشن کولو نه د ورسته د خپل کیمپ په لوري روان وي. د مشال ریډیو پر اپټې د خفیه ادارې یو چارواکي هان د پیښې په خلای وکړلې او زیاته یې کړه چې زخمیون سرتیری د مرهم پټۍ د پاره د وانه پوځي اسپیټال ته لېږدول شوی دی.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د پاکستان متحده قومي موومنت یو وار بیا په پاکستان په حکومت کې د شاملېدو فیصله کړی ده. کراچۍ کې د واکمن پیپلز ګوند او د ایم کیو ایم غړو شریک خبري غونډې ته ویل چې ایم کیو ایم به په مرکز کې شامل شي. د ایم کیو ایم غړي فاروق ستار دریز دری چې د قومي ګټو لپاره په حکومت کې شاملېږي، یا دوی چې د دې نوړاندې دوه ځل ایم کیو ایم د مرکزي حکومت نه بیل شوی و. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د فلسطینی ډلو د پوخلاینې د پریکړې په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او دای د امن لپاره لوی زیان بللې دي. د فلسطین حماس او فتح ډلو ترمنځ 13 ورځ په مصر کې د پوخلاینې پریکړه لاسلیک شوه. د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو د پریکړې وروسته ویل چې د دې هیواد وجود نه تسلیموونکې ډله د امن ملګری نشي کېدی. امریکا په فلسطین ډلو زور راوړي چې د امن لپاره ټاکلې شوی پریکړې مخ په وړاندې بوزي او عملی هم یې کړي. امریکا په رسمي توګه حماس ترهګر ډلې په لیست کې شامل کړي و. د تیونس چارواکو د پخوانی صدر زین العابدین او د دوی کورواله باندې نوی مقدمه جوړی کړې دي. د سرکاري ټي وي تر مخه په پخوانی صدر زین العابدین لخوا په مظاهره چانو د تشدد استعمال او د دوی وجنې تورونه لګولې شوې دي. د نوی مقدمه سره په پخوانی صدر د تورونو شمیره 13 ته رسیدلې ده. یا دوی چې د تیونس صدر د جنوري په میاشت کې د خپل څوکۍ څخه لری شوی بو او په سعودي عرب کې سیاسي پناه خسته ده. د تیونس نوی حکومت د پخوانی صدر د سعودي عرب نه په بدخل کولو هم غور کوي. د امریکای وګړي سارا شراوډ په ایران کې د مقدمه ثبات ته د نتلو خبره کړې ده. سارا شراوډ د تهران عدالت په ضمانت تیر کال د ستمبر په میاشت کې خوشې کړې وه. سارا وایي چې تهران ته تلو سره به مسلې نورې کړکیچنې شي. د سارا د مقدمې سماعت به د مې په 11مه نیټه کیږي. یاد وي چې سارا هایکره ده او 14 میاشتې په ایران کې د ایران په جیل کې تیر کړې وي او په دوی د امریکې لپاره د جاسوسۍ تور هم وو. د سارا یو ملګری لا تر اوسه په تهران جیل کې دی. اواز د لوبو نړۍ خبر. د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ اخیری یو ورځنی کرکټ لوبه به په پروویډنس کې کیږي. د دې وړاندې پاکستان کرکټ لوبډلې په سیریز کې په 3-1 بری اخستې دي. د خبرونو پای.
قدر منو اوریدونکو، د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د ګلې ازنا خبرونه واوریدل. په دې غړې کې متاسف لپاره دا ریپورتونه شامل کړي.
د امریکا صدر باراک اوباما فیصله کړې د اوسامه بن لادن د لاش تصویرونه به نه شایع کوي.
The president has made the decision not to release any of the photographs of the deceased Osama bin Laden.
د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک وایي اوسامه د پاکستان هم دشمن وو او د بنظیر بټو په وجنه کې د القاعده هم لاس وو.
هغه په مرمن بټو باندې دوه حمله کړې وي او چې د محترمې د وجنې په اړه کوم تحقیقات شوې دي. د هغه په وجنه کې ککړ یو تن هم د القاعده سره تعلق لري.
امریکا د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان د کردار ستاینه کړې.
موږ په دا باور یو چې دا همکارۍ د ډېر ارزښت وړ دي. موږ شریک مقصدونه لرو. موږ دواړه د ترهګرۍ څپو وهلي.
او متحده قامی مومنت یو وار بیا د حکومتي ګوند پاکستان پیپلز پارټي سره د اتحاد اعلان کړی. دا او نور رپورټونه به هم واوري مشال ریډیو سره اوسئ.
قدر منوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. د خبرونه د پیښور په وخت د سهار 9 بجو نه شروع کیږي چې تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. دا خبرونه تاسو د ریډیووي سپو باندې په میډیم ویوز یا شارټ ویوز باندې هم اوریدل شي. په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو په 621 باندې، دا راز په شارټ ویوز یا لنډو سپو باندې په 22 په 40 او په 23 چې کوم ځای تاسو ستن ودروي نو د مشال ریډیو خبرونه اوریدل شي. د دې ترڅنګ که سوب انټرنیټ ته لاسرسي لري نو د مشال ریډیو د ویب پاڼه انټرنیټي پته ده www.mashalradio.com او دا غي باندې چې تاسو ورشئ نو د مشال ویب پاڼه کتلی شئ. پاغه کې تاسو خبرونه هم اوریدل شئ، په لیکلي بڼه هم. دا ټول خبرونه او نور ډیر زیات معلومات او پروګرامونه کتلی او اوریدل شئ. د دې ترڅنګ هم په دغه انټرنیټي پته باندې تاسو د موبایل د لارې هم د مشال ویب پاڼه کتلی شئ. او اوس راځو د دې غړې اولنی خبر ته. د امریکا صدر باراک اوباما فیصله کړې چې د اوسامه بن لادن د لاش تصویرونه به نه شایع کوي. وایټ هاوس وایي ټول نړۍ په دې خبر ده چې اوسامه وجل شوی دی او څوک به نور په دنیا کې ونه ویني. په دې اړه نور تفصیل زما همکار ګلیاس وړاندې کوي.
د امریکای ولسمشر باراک اوباما د اوسامه بن لادن د مړینې عکس د نخبرولو پریکړه کړې ده چې د دوی په وینا د عکسونو د امریکای پر ضد د پروپاګاندا په توګه د استعمالېدو ویره ده. د امریکای ټلویزیون سی بی ایس نیوز پروګرام 60 منټ کې د امریکای ولسمشر باراک اوباما وویل چې د ډی این ای ټیسټ نه ثابته شوې ده چې د مئی په 2 منېټه د امریکایي عسکرو په برید کې اوسامه وجلې شوې دي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې دوی د قومي سلامتیا سلاکارو د دفاع چارو وزیر رابرټ ګیټس د بهرنو چارو وزیر هیلری کلینټن سره د عکس خبرولو په اړه سلا کړی و. سپینې ماڼۍ ویان جې کارنی نه د خبری غونډې پر مهال پوښتنه وشوه چې ځینې خلک په پاکستان کې دا باور نه کوي چې اوسامه وجلې شوې دي.
The truth is that we were monitoring their worldwide reaction. There is no doubt that bin Laden is dead. Certainly.
دا رښتیا ده چې موږ د ټول نړۍ د خبرګون ساره نه کوله. په دې کې هیڅ شک نشته چې اوسامه مړ دی. یقینا د القاعده غړي هم شک نه لري چې اوسامه مړ دی. موږ ګمان نه کوو چې د اوسامه د مړی عکس خبرولو سره به څه بدلون راشي. ځینې خلک شته چې د دې تردید کوي، خو دا یو حقیقت دی چې اوسامه به اوس په دې نړۍ کې څوک ونه ګوري.
Walking on this earth again.
جکرنی وای د اوسامه بن لادن د وجلو د مړینی او بیا د خخولو عکس یا ویډیو ټیپ د نخ پرولو پریکړه شوې ده.
These are graphic photographs of someone who was shot in the face, or the head, rather. And...
دا عکسونه ډیر مسختي ځکه چې په مخ او سر یې ګولې لګیدلې دي. دا زمون قامي ګټه کې هم نه دي چې دا عکسونه خپاره کړو، څنګه چې پخوا هم شوي وو. دا به د امریکا پر ضد هیروګان شي او بیا به یې د دوی پر ضد خلک استعمالوي. د ولسمشر لومبۍ ترجیح د امریکې ولس په هیواد کې او بهر د دوی امنیت او تحفظ خوندي ساتل دي. دلتا د اسامه بن لادن د شناخت په اړه د عکس پرولو هیڅ ضرورت نشته او لسمشر د عکسونه کتل دي نو نور څه جواز جوړیږي.
There is no need to release these photographs to establish Osama bin Laden's identity and he saw no other compelling reason to release them.
جکانن د اسامه بن لادن مړې د اسلامي روایتو مطابق د خخولو په اړه پوښتنه وشوه نو دوی ویل چې ولسمشر اوباما اسلامي نړۍ سره د باور ترلاسه کولو هر ممکن هلې ځلې کوي او د اسامه مرګ وروسته دوی د مذهبي عقیدې احترام هم ساتلې دي.
Efforts that were made to give Osama bin Laden an appropriate burial following Islamic precepts and traditions.
موږ د اسامه بن لادن د خخولو او د مړینې وروستو اسلامي روایت مطابق حل ځلې کړی دی، خو زه دلته کې دا وایم چې موږ کوم احترام د دوی مړی ته ورکړي، هغه دوی د 11 سپتمبر کې وجل شوی خلکو او د هغوی کورنوي ته نو ورکړي.
Far greater than the respect that Osama bin Laden showed to the victims on 9/11 or any of his other victims.
واشنگتن کې سړونکو وایي چې د ولسمشر اوباما لخوا د اسامه عکس نه خپرولو فیصله سره به دا بحث ختم نشي. کارپوهان وایي چې د امریکای د معلوماتو ازادي قانون تر مخه ورسپانې حکومت ته د عکس تر لاسه کولو درخواست هم کولی شي.
د ګولیاز ریپورت کې مو واوریدل امریکا د اسامه د لاش د تصویرونو نه شایع کولو فیصله کړې. کسه هم ویل کېږي چې د اسامه وجنه جایز وا کنه، خو د امریکا اټارنی جنرال اریک هولډر د سینټ عدالتي کمیټې ته ویلي دا خبره سرګند وا چې اسامه ځان ژوندې امریکایي ځواکونو ته نه حواله کوي او ځکه اوجل شو. بلخوا د ترهګرۍ ضد د امریکایي ادارې مشر جان برینن ویلي کې د شي پاکستانی انتظامیه کې ځنې خلک ایبټ آباد کې د اسامه د موجودګۍ نه خبر وو. داراز د ناتو سیکرټری جنرال اندرس فوغ راسموسن هم ویلي پاکستان لا د افغانستان شخړې په هوارولو کې مثبت کردار ترسره کول پکار دي. نور تفصيل د واشنگتن ډي سي نه زموږ همکار هارون باچا راکوي.
د اوساما بن لادن له وجل کېدو وروسته د امریکایي چارواکو دې سرګندونو چې وایي د ایبټ آباد د عملیاتو پر مهال یې نوموړې بې وسلې موندلې وو، د دغه عملیاتو د قانوني حیثیت په اړه ځینې پوښتنې راولاړې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو مشر سارنوال اریک هولډر 13 ورځ دغه هیواد په کانګرس کې د انصاف د چارو د کمیټې پر وړاندې په خپلو سرګندونو کې د غوندېښنو ته په ځواب ویلو په ډاګه کړه چې د بن لادن وژنه د امریکا د قانون او هم د اخلاقي قدرونو له پلوه بالکل پر ځای ده. نوموړي د بن لادن په مشرۍ کې د زرګونو بې ګنا تنانو وژنې ته په اشاره کول وویل چې دغه ورسته مشن د غد نیولو او یا هم د وژلو په موخه جوړ شوی. خاغلی هولډر د کانګرس کمیټې ته وویل کچره بن لادن پر روغه سلا ځان ځواکونو ته حواله کړی وي نو وژل شوی به نه وي، ولې زیاته کړه داسې هیڅ علامې نه ښکارې دي چې ګوندې نوموړی به دغه سې کول غوره کړي. په عین حال کې د صدر اوباما په اداره کې د ترهګرۍ ضد مبارزې د څانګې مشر جان برینن یو امریکایي ریډیو سره په مرکه کې وویل زموږ د معلوماتو تر مخې اسامه د ایبټ آباد په دغه کور کې له تیرو لږ تر لږه 500 کلونو راهیسې اوسېدو، چې په وینا یې دا یوه ډېره هم حیرانوونکې خبره ده. نوموړي زیاته کړه څوک خو چې هغه پرې د خپلو ورځنیو وړتیاو د پوره کولو لپاره تکیه کوله. اوس مهال موږ لاسته راوړي معلومات سره یوځای کوو تر څو په پته پوه شو چې په پاکستان کې نور هغه څوک دي چې د بن لادن دغلته له موجودیته خبر وو او هغه او د هغه له کورنۍ سره یې د یوې اوږدې مودې د ورکنمای په ژوند کولو کې مرستې کولې.
Bin Laden and his family in maintaining their anonymity for so long.
خاغلی برینن په خپل سرګندونو کې ویل پاکستانی چارواکي د اسامه په ایبټ آباد کې د مندل کېدو خبرې همداسې حق حیران کړل لکه څنګه چې مونږ کړي وو، لږ زیاته کړه چې دغه هیواد ځینی حکومتي کړه دي چې باید تر پښتنو لاندې راوستل شي.
I think it would be premature to rule out a possibility that
زما په فکر دا امکان ردول به د وخت مخ کې خبروي چې خایي د پاکستان د ننه او هم په دولتي ادارو کې ځینو تنانو ته په دغه هیواد کې د اسامه د موجودیت په اړه معلومات وو. دا په دې معنی نه دی چې موږ دې په چا تور لګو ولې غواړو چې دغه مسلې بیخ ته ورسو. بلې خوا ته بیا هم په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر یوې خبري غونډې ته وویل چې د اوساما د وحشت کمپاین امریکا او پاکستان یو شان اغیزمن کړي او په راتلونکي کې د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړي کولو په خبره ټینګار وکړ. موږ په دا باور یو چې دا همکارۍ د ډېر ارزښت وړ دی. لکه څنګه چې ما وویل موږ شریک مقصدونه لرو. موږ دواړه د ترهګرای څپو وهلی یو. هغه خلک چې القاعده اوساما بن لادن ځپلی دي یو ګڼ شمیر یې مسلمانان دي. پاکستان د القاعده د حملو له کبله ډېر زیان موندلی دی. پس موږ په دا باور یو چې دغه مبارزه مو سره ګډه ده. بل پلو بیا د نیټو عمومي سکرتر اندرس فوګ راسموسن په برسلز کې خبریالانو ته د وینا پر مهال د امریکا د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د اوساما وژل کېدل اوس تایل او هیله څرګنده کړه چې لامل به په نړۍ کې فعال د ترور یو غټ نیټورک تر ډېره بریده زیانمن شي. نوموړي هم په خپل وینا کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان د کردار یادونه وکړه چې وی ویل دا حالات د پاکستان لخوا د یو مثبت رول د پلي کېدو تقاضا کوي تر څو د افغانستان د کشالي یو اوږدمهاله حل ته لار هواره شي. او حمله دې لامله موږ هڅه کړي پاکستان سره یو ملګرتیا جوړ کړو او دا چې دغه ورسته پیښه به زموږ په ټاکلې تګلاره کې بدلون رانولي. په داسې حال کې چې سپینې ماڼۍ 13 ورځ د اوساما بن لادن د مړي د انځورونو د نه خپرولو پریکړه وکړه. خبري سرچینو په افغانستان کې د طالب وسلوالو په حواله لیکلي چې وایي امریکا داسې ثبوتونه نه دي وړاندې کړي تر څو دوی د نوموړي د وژنې پیدا او باور وکړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال خبرونه اوري. اوساما بن لادن چې د ایبټ آباد په کوم کور کې وجل شوی او د هغه سره د هغه کور مالک ارشد خان هم وجل شوی. داسې رپورټونه دي چې ارشد خان د 400 اوسیدونکو. زموږ خبريال خالد خان په دغه سلسله کې دا وخت 400 تنګي تحصیل ته تللی. په دې اړه د هغه ځای موږ سره یو شیبه وړاندې داسې حال شریک کړو.
جی بالکل، زه دا وخت په تنگی کې ولاړم. د تنگی تاسو د تنگی د 400 تحصیل دی، 400 کې درې تحصیل دي، شوقدر 400 او تنگی. نو د دې کوم شناختی کارت چې ملو شوی دی د هغه مطابق دا د تنگی پاس دغه علاقې خودلې ده او ډېر دغه د اوسیدونکو لري. وزه چې دلته رالم او دلته مې ځایي خلکو سره خبرې وکړي یا مې دلته کوم چارواکو سره خبرې کړو، نو هغه وایي چې دلته خو دا علاقه نشته. لکه تنگی بره کې دي شي، تنگی پاس یو لکه څنګه ښکته تنگی بره تنگی دا علاقه او د کې بیا علاقې دي. د شناختی کارت چارواکي خو وایي چې دا زور شناختی کارت دی او دا جالی یا پټکی جوړ شوی شناختی کارت دی. داسې سړی دلته نه اوسیږي، خو بیا هم دلته چې کوم دغه دي د حکومت سره هم دا تحقیقات پلټنې روانې دي چې آیا دا سړی واقعي دغه دی.
خالد خان، تاسو تلې تنگی تحصیل ته د 400 ضلع دغلته کې د اوساما بن لادن د وجل کېدو په اړه د دغه ځای ولسی خلک سوای
دلته چې موږ خبرې وکړي عام خلک سره یا څنګه چې دلته خلک کوئی داسې پښتونخوا په نورو کلیوالو سیمو کې دا وایي چې دا هغه خو اول دا مني نه چې اوساما بن لادن دلته او دلته امریکایان رانه په داسې طریقې کوم طریقه چې هغه کوي. ځکه هغه هم دا وایي چې اوساما بن لادن هغه لاس چې دی هغه مو نه ښودل شو. نو زیات تر خلک خو دې ته یو د حقیقت په نظر نه ګوري. خو بیا کوم تعلیم یافته خلک چې دي، د سیاسي ګوندونو سره تړلي خلک دي، نو د هغې بل موقف چې هغې وایي چې دي شي دا شوي امریکایان ډېر اثر لري، د هغې خپل کوم آلات چې دي هغې به دغه استعمال کړي. خو هغې دا هم وایي چونکه امریکایان دلته اوساما بن لادن پسې راغلي وو، نو په کار ده چې اوساما بن لادن هغې ووجلو. نو چې دا کوم د دې دلته راغلي دي افغانستان ته چې دا جنگ ختم شي.
قدر من اوریدونکو، دا و خالد خان چې د تنگی تحصیل 400 ضلع نه یې د ایبټ آباد د هغه کور د مالک ارشد خان چې پکې اوساما بن لادن وجل شوی دی، د هغه د لټون په سلسله کې تنگی تحصیل ته ورغلی وو او دغه حال یې موږ سره شریکو. قدرمن اوریدونکو د مشال خبرونه اوري هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان څخه خبرېدونکو ورسپانه اکسپرس ټریبیون لیکي چې پاکستان غوښتل اسامه بن لادن د القاعده د نورو غړو په شان په یو خبا یا په امریکایانو خرڅ کړي، خو داسې ونه شول. د دې مقاله غټ کې درته بشیر کوه وړاندې کوي.
په د اکسپرس ټریبیون ورسپانه کې پرویز هوډبای لیکي چې اسامه په داسې حال کې امریکایانو وواژه چې د هغه قربانو سترګې مګلې او حیران وو چې د هر څه څنګه وشول. د لیکوال په وینا په داسې حال کې چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې پاکستان د امریکا یو نږدې ملګری وو، امریکا هغه پر اسامه بن لادن د کړو عملیاتو په اړه خبر نک او په تیاره کې وساته. په مقاله کې راغلی چې د دې پیښې لوجې پاکستان ډیر زیات خجالت دی. یو خدا چې د پاکستان حکومت او پوز له ډېرې مودې راهیسې په ملک کې د اسامه لشتون څخه انکار کاوه. ځینو ویل چې هغه به یا په سودان او یا هم په سومالیا کې وي. ځینو دا ویل چې هغه له وختي وژل شوی دی او یا دا چې هغه د پاکستان له لاسه لرې چیرته په غریزه سیمه کې اوسیږي. خو د دې ټولو ویناو په خلاف هغه په یوه آرامه ماډرنه ښکلې او تر ټولو با امنه سیمه ایبټ آباد کې اوسېده. د سیمې له نورو کورونو څخه د هغه کور ښه او لوی وو او د کاکول پوځي اکیډمۍ سره ډیر نږدې. یاد دی وی چې په همدې اکیډمۍ کې دوه اونۍ وړاندې د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلی وو چې د ترهګرو ملای ماته کړې او انشاءالله چې دوی به د ترهګرو په وړاندې بریالي شي. اوس هم دغه کیانی د اسامه بن لادن له مرګ وروسته یو اخباري بیان هم نه دی جاری کړی. لیکوال لیکي چې د اسامه سره همدردی لرونکي جنرال حمید ګل هم په دې حیرانی ښکار کړي چې اسامه څنګه په داسې یو ځای کې میشته وو. لیکوال پوښتنه کوي چې اسامه ولې دغلته پټ کړ شوی وو. د هغه په وینا په دې حقله د پاکستان پخوانی صدر او د پاکستان د پوځونو پخوانی مشر جنرال پرویز مشرف چې د هغه په وخت یعنی 2015 کال کې د اسامه دا کور جوړ شو، په خپل کتاب کې لیکلي چې پاکستان په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې تر بریدونو وروسته د اسامه په ګډون د القاعده د غړو سره د پیشو او منګک په شان لوبه کوله. مشرف لیکلي چې پاکستان د القاعده ډیر غړي نیولي او امریکا ته د سپارلو په سر یې میلیونونه ډالر ګټلي دي. د اکسپرس ټریبیون د دې مقالې لیکوال پرویز هوډبای لیکي چې پاکستان هم غوښتل اسامه چې د سرو زرو مرغۍ وه په یو سم وخت کې په یو ښه قیمت خرڅ کړي، خو داسې ونه شول او د سرو زرو د مرغۍ د هغوی له غېږې وتښتول شوه.
بشیر ګواښ نمو د اکسپرس اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د مقالې غټ کې اوریدل.
دا مشال ریډیو ده.
قدرمن اوریدونکو، د اسامه د وجل کېدو په اړه د کورنۍ ورسپانو ترڅنګ نړیوالو ورسپانو هم معلومات او تجزیه شایع کړي دي. نیویارک ټایمز ورسپانه په خپل یو مقاله کې د اسامه د وجنې د عملیاتو تفصیل ورکړی دی. د مقاله مهم ټکی به د مجید بابر نواورو.
اسامه بن لادن د خپل ژوند په اخرنو ورځو کې د هغو وسلبندو جنگیالو ساتونکو په ګیره کې نو چې د سره په افغانستان کې د شوروي اتحاد په ضد جنگیدلی وو، بلکې لوی تکیای په دوو پاکستانیانو رونو وو. نیویارک ټایمز د یو امریکایي چارواکي د خلیلي کې چې په دغه کې یو د اسامه ډیر باوري کس وو او دواړه په هغه ودانه کې د اسامه سره اوجلې شول چې بن لادن پکې سره د دوی ژوند کولو. د دوی دواړو نمونه ارشد خان او طارق خان وو. خو ورسپانه د یو پاکستانی نه پیژندلی د پولیسو د خلیلي کې چې ارشد خان د ځان سره یو جالي شناختی کارت ګرځولو او نوم یې هم دغه نه وو. امریکایي چارواکي وایي چې دا دواړه رونه وو. خود بن لادن یو گوانډی چې نوم یې قاسم دی وای چې دا دواړه د تر زامن وو. ورسپانه لیکي چې دا دواړه پښتانه د 400 وو او ایبټاباد ته وکاله مخ کې کډه شوی وو. اوس دا نه ده معلومه چې آیا دوی پاکستانی پوزي او استخباراتي ادارو په جندل او کنه او دوی د اسامه بن لادن سره څنګه شناخته شوی وو. ورسپانه د ایبټاباد د بلال ټاون د خلکو د خلی لیکي چې دغه دواړه ډیر ښه گوانډیانو، خلکو سره به ډیر پروند تندي ستړي مشي خواره مشي کول او د خپلو ماشومانو سره به په خوښه پټو کې ګرځېده. ورسپانه په دغه غوسه کې د یو وادي د خلی لیکي چې دا دواړه واده کړي وو او د دیر شو کالو ښکارېده. د ارشد درې او د طارق سلور بچي وو. دغه عادي ورسپانې ته ویلي دي چې په دغه ودانۍ کې نه ماشومان وو چې عمرونه یې د دوو کالو نه واخلي تر دولسو کالو، او درې پکې ښځې اوسېدې چې یوه پکې عربۍ وه. یو پاکستانی پوځي چارواکي ورسپانې ته ویلي دي چې دوی دغه ټول ماشومان او ښځې د ځان سره بیولې دي. د اوسامه لور جوبل شوې وه، په نږدې روغتون کې یې علاج شروع دی، خو امریکایي چارواکي وایي چې د بن لادن میرمنه هم جوبل شوې ده. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویاند ویلي دي چې د جوبلو درملنه روانه ده او د قانون تر مخه به دوی خپلو هغو هیوادونو ته سپارل کیږي چې د دوی ورسره تعلق دی. ورسپانه د یو یوویشت کلن ډرایور ناهید عباسی د خولې لیکي چې دغه دواړه وروڼه په سیمه کې د نورو زمیندارانو، دوکاندارانو او افغان مهاجرینو نه زیات مالداره وو. چې چا به ورسره مزدوري وکړه، ورته به یې د سلو روپو په ځای 200 روپۍ ورکولې، او سلوک یې هم ډېر ښه و. ناهید عباسی هم د دوی په دغه ودانۍ جوړولو کې مزدوري کړې ده. د دې نه پرته په دغه سیمه کې یو جومات جوړېدو کې هم دوی دواړو وروڼو ډېره مالي مرسته کړې وه. ورسپانه د یو بل ګاونډي د خولې لیکي دوی دوه ګاډي درلوده، یو سوزوکي جیپ وو او بل ډبل کیبن، او په خپله به یې چلول. د خپل کاروبار په اړه به یې مختلف خبرې کولې. کله به یې ویل چې د دوی په دوبۍ کې یو هوټل دی چې د دوی ترې چلوي او دوی ته پیسې رالیږي، او کله به یې ویل چې د دوی د پیسو د صرافۍ کاروبار دی. ورسپانه د ناهید عباسی د خولې لیکي چې د دغو دواړو وروڼو سره صرف هغه وخت خبرې کړې وې چې کله به دوی دواړو خپل ماشومان بهر د لوبو دپاره راوویسته، او دوی چرې هم د تنو ویلي چې دوی ایبټ آباد ته ولې کډه شوي دي. ورسپانه لیکي چې دوی دغه کور و کاله مخکې جوړ کړی و، او برید یې بالکل د کاکول پوځي اکیډمۍ سره څنګ په څنګ و. ورسپانه لیکي چې دغو دواړو وروڼو میخې او غواګانې هم ساتلې وې چې د ودانۍ په جنوبي برخه کې به یې ساتلې، او دغلته یې یو لوی د اوبو کوېم کنسته و، او د کور ګند به یې بهر نه غورځولو بلکې سوځولو به یې. د دغې ودانۍ سره نږدې یو څو ښځو ورسپانې ته ویلي دي چې د دغو دواړو وروڼو میرمنو به سخته پرده کوله، او د ګاونډیانو سره به یې هېڅ تګ راتګ نه ساتلو. د کوره به صرف په موټر کې بهر تللې، چرې هم پیدل نه دي راوتي. ورسپانې لیکي چې دوی چرې هم نه څوک خپل کور ته رابللي وو او نه چا کره تللي وو. البته جومات کې به یې مونځ هم کولو او جنازو له به هم تله.
پښتو وای مشال ریډیو وار.
قدر من اوریدونکو که پښتو وای مشال ریډیو واوري، ځکه چې مشال ریډیو تاسو لپاره هر ورځ په پښتو ژبه نه ساعت خبرونه لري. دا وخت تر تاسو راځي ظاهر د کورنۍ ورسپانو د مهمو لیکنو غټه کې وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو چې پکې د انګریزي او اردو ژبې ورسپانې شاملې دي، پلې ادارې د اسامه بن لادن په مرګ لیکلې دي. مشرق ورسپانې ادارې کې لیکي چې حکومت پاکستان ویلې دي چې د وړاندې نه خبرتیا او د اجازت بغیر چې څنګه ایبټ آباد کې امریکي اپریشن وکړو نو د دین عالمي امن متاثر کېدی شي، او ایبټ آباد کې د اسامه پر ضد اپریشن باندې پاکستان ته تحفظات دي. ادارې لیکي چې د پاکستان پوځ تیر وختونو کې د بهادرۍ ښودنه کړې ده، او دوی دا صلاحیت هم لري چې د هر قسمه پیښې مخنیوي وکړي. فکر خبر دادا چې د اوسامه په حق له دوی ته هیڅ خبر نه ورکړی شوی. ادارې لیکي چې د اوسامه د پیښې وروسته د خپلو ادارو لړکې او پاکستان ولس پریشان دي، نو باید حکومت لا او ایجنسو له پکار دي چې خپل ولس ته باور ورکړي چې راتلونکي کې به داسې قسم پیښې مخته رانه شي، او دا رنګ دي ولس د دې شش او پنج نه را بهر کړي. مشرق ورسپانه خپل دویمه ادارې په چایلډ لیبر یا د ماشومانو نه په کار اغستلو لیکلې ده. ادارې لیکي چې پیښور کې د ماشومانو نه د کار اغستو پر ضد د قانون خلاف ورزي روانه ده، او داسې خبرونه مخې ته راغلي دي چې اکثره سرکاري افسران او سیاسي وګړي خپلو کورونو کې د 15 نه د 10 کالو پورې ماشومانو نه درانه درانه کارونه اخلي، او د دې ماشومانو شمیره د 3000 نه اوړېدلې ده. ادارې لیکي چې دا ټیک ده چې هر څه د غریبۍ له کبله کیږي، او حکومت له دې لړکې هم ګامونه پورته کول پکار دي چې د خپل خوار ولس د معاشي صورتحال ښه کول لپاره ګامونه پورته کړي. خو دا هم ضروري ده چې د چایلډ لیبر قانون په پاکستان کې شته، خو له عمل پرې نه کیږي. آج ورسپانې خپلې ادارې کې لیکلي دي چې د ریاله خیبر پختونخوا اړخه دا ګام د ستاینې وړ دی چې وایي چې اول به د وړاندې نه روانې منصوبې پای ته رسولې شي، او د هغې وروسته به که ډېر ضرورت و نو نوې منصوبې به شروع کولی شي. ادارې وایي چې د وړاندې حکومتونو هم دا طریقه وه چې د تیر حکومتونو لخوا شروع کړې شوې منصوبې به یې په نیمه کې پاتې کړي، ځکه چې دا به د هغوی مخالف ګوندونو شروع کړې وي، او دا شان به ولس د اسانتیا نه هم محرومه شو، او ورسره به قومي خزانې ته هم زیان ورسېدو. ولې د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی لخوا زاړه روایت بدلول د ستاینې وړ ده. او دې لړ کې د نشترحال نه تر باچا خان چوک پورې د فلای اوور په کار بیا لاس پورې کول عملی نمونه ده. خو ولې د دې نوم د مفتي محمود نه رحمان بابا فلای اوور ته راړول د پوهې نه بره خبره ده، او په دې د جمعیت غړو خفګان هم څرګند کړی دی. د دې وینا ده چې یقینا د رحمان بابا نوم د احترام وړ دی، نو باید چې حکومت د هغې په نوم یو پوهنتون یا ریګل الما اسکیم د رحمان بابا په نوم کړي، ځکه چې مفتي محمود هم پخپله یو د عزت او احترام مقام لرلو.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
قدر من اوریدونکو د مشال خبرونه اوري دا وخت په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې دی. ګلیاز نه د خبرونو لنډی ساورو.
د امریکای ولسمشر باراک اوباما د اوساما بن لادن د مړینې عکس د نخ پرولو پریکړه کړې ده، او نن به د 12 ستمبر پیښې د ځای دوره کوي. د امریکای اټارنی جنرال د اوساما وجلو ګام قانوني بللې دی. سویلي وزیرستان کې د وسلوال طالبانو برید لامله یو فوجي مړ او سلوټ ژوبل شوي دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د فلسطینی ډلو د پخلاینی پریکړې غندنه کړې ده، او د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ آخري یو ورځنی کرکټ لوبه به نن کیږي.
قدر من اوریدونکو دا وګلیاس چې تاسو ته د تازه خبرونو سرټکی وړاندې کړل. ورزو د نورو ریپورټونو په لور، د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک سره د غونډې وروسته د ام کیو ایم مشرانو په مرکزی کابینه کې د شمولیت اعلان کړی دی. رحمان ملک د ام کیو ایم مشرانو ته باور ورکړی چې په راتلونکو کې به د دوی سره په حکومتي فیصلو کې سلا مشورو ته دوام ورکوي. رحمان ملک دا هم ویلي چې القاعده په بنظیر بټو دوه واره حمله کړې وي. نور تفصیل د کراچۍ نه ظفر کریمی په دې ریپورت کې راکوي.
د کراچۍ په هوایي ډګر خبريالانو سره په خبرو کې د کورنۍ او چارو مرکزی وزیر رحمان ملک ویلي چې حکومت د ترهګرۍ په ضد لګیا دی جنگ کوي، او د اوسامه بن لادن وجنه د دغه جنگ برخه ده. هغه وویل اوسامه بن لادن دوه ځله په بنظیر بټو د حمله هڅه کړې وه. تاسو ته دا معلومه وی چې هغه په میرمن بټو باندې دوه حمله کړې وي، او چې د محترمې د وجنې په اړه کوم تحقیقات شوي دي. د هغې په وجنه کې ککړ یو تن هم د القاعده سره تعلق لري. په هوایي ډګر د خبرو وروسته د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک د ام کیو ایم ډلې مرکز 90 کې د یاد شوي ګوند د مشرانو سره خبرې اترې وکړې. وروسته ګورنر هاوس کراچۍ کې ګډې خبري غونډې ته په وینا کې د ام کیو ایم ډلې یو مشر فاروق ستار په مرکزی کابینه کې د ګډون اعلان وکړو. وی ویل چې صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ورته باور ورکړی دی چې راتلونکو کې د حکومت په ټولو چارو کې به د دوی سره سلا مشوره کوي.
انہوںنے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ وہ فیصلوں میں اور پالیسیوں میں ایم کیو ایم کو شامل کریں گے.
هغوی موږ ته ویلي دي چې د پالیسیانو په جوړولو او نورو فیصلو کې به ایم کیو ایم شامل وي. موږ دا فیصله د ملک د ګټو په خاطر وکړه. خبري غونډې ته په وینا کې د کورنۍ او چارو مرکزی وزیر رحمان ملک ویل چې د ایم کیو ایم په غوښتنو به عمل کولای شي. هغه ویل کراچۍ کې د امن قائم ساتلو په حق لبا وزیر اعظم پخپل د اجلاس مشري کوي، چې هغه کې به د اتحادي ګوندونو سربیره د قانون نافذونکو ادارو مشران هم ګډون کوي. د یادونه وړ ده چې ایم کیو ایم وزیران څو میاشتې مخکې د مرکزی او سند صوبې له کابینې څخه وتلي وو. د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د کراچۍ د دورې په مهال ایم کیو ایم سند صوبې کې ګډون منلی وو، خو په مرکزی کابینه کې یې شمولیت نو اعلان کړی. 13 ورځ د پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ قاب ترمنځ د اتحاد وروسته ایم کیو ایم هم بیرته په مرکزی کابینه کې شمولیت اعلان کړی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
قدر من اوریدونکو هم په کراچۍ کې پاتې کیږو. په کراچۍ کې وخت په وخت د هدفي وجنو لړۍ رامنځته کیږي چې پکې د سیاسي او مذهبي ډلو ګڼ شمیر غړي وجل شوي دي. د دې ترڅنګ د بدامنۍ په پیښو کې عام خلک هم وجل شوي. د کراچۍ نه د مشال رډیو خبریال ظفر کریمی هم دغه شان جوي کندي حال راکوي چې خاوند یې یو عام وګړی وو او د دې خار د ناآرامۍ ښکار شوی دی.
کراچۍ ښار کې د هدفي وجنو او اخوډب په پیښو کې د سیاسي ګوندونو د غړو ترڅنګ غیر سیاسي خلک هم په نښه کیږي. په دې وروستیو کې د ښار سایډ ټاون په سیمه کې 15 کلن حضرت الله هم د دغې وجنو ښکار شوی دی. د حضرت الله میرمن بیبي نسرین وایي چې خاوند یې مزدوري کوله. د بلوچستان صوبې د چمن سیمې سره تعلق لرونکي 10 کلنه نسرین وای چې د خاوند د مرګ څخه وروسته یې ټول امیدونه د خاورو سره خاورې شول.
زما کور خراب شو، زما زندگی خراب شوله، ما خپل کور برابر شو، خوشاله او مشابات او کور می خراب شو، بچې می د غاړې شو. نو چې د چا کور خراب شو دغه به څونه تکلیف. کور خراب یې ده خو ډیر زور غواړي، ډیر مشکل دی چې زه دونه واړه واړه لویم. دا د غچ مې د 50 کالو دی. دا چې زه لویم دا خو په ډیر مصیبت لوی دی. دا سکول غواړي، سبق غواړي، هر څه غواړي، نو دا خو په ډیر تکلیف لوی دی.
هغه وایي د کراچۍ وسنو حالاتو یې نه یوازې بچي یتیمان کړل، بلکې د کور دروازه یې هم وتړل شوه او د هغې بچي او هغه په خپله د خپلو ورونو په اوږو بار شوه.
ناکیه بې ګناه مړ کړي خوراکۍ دا د بچان یو کوچنی کوچنی پاته شو. کوره خراب شو، دروازه یې وتړه، سپدغه یې دلته راغله. نه د کریې کور مو هلته، خو زه یوازې هم زه نه ځوان زوی لرم، نه څوک لرم، د ورونو در سایه لاندې ځان راکړي. ځوانه ښځه یم، ځانله زه څنګه اوسېږم؟ خپل خاوند مې و، خپل د بچي، خپل کور مو اوس چې نسته، نو مجبوري ده، مجبوري دغه خواري ده چرڅ. نو دا خو د کوره بیا کوره سو، هغه ولاړې خوراکۍ خپل ځای ته منزل ته ورسېدې. هلته موږ یوازې وبېرېدلو، کوچني کوچني ماشومان مې وو، یوازې ښځه وم، نور هېڅوک نه و راسره. بیا خدایه بس، بیا مې د ورونو مدد راسره وکړي، دغه ځای راکړي، دا سامان مې راوړې دلته.
خار کې د هدفي وجنو له امله متاثره شوی یوه نسرین نه ده، بلکې انساني حقوقو کمیشن په خپل تازه ریپورت کې ویلي دي چې د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې 218 کسان د خار په بیلابیلو برخو کې د نامعلومو وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
بلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه بعد ورځې راوتلې ما وېڅ دارا کوي نه لګي،
او د قبایلی میرمنو د ژوند حال در کوي،
او دونه مظلومو چې په خیم پولې وکړلې.
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
نور په کراچۍ دا، مور په ډر اسماعیل خان دا، او خنیجو د بل نه داسې ورکه شمیر
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخ هم د مضبوطې کړې دی، دغه خزو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دې را مخ کې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروي.
قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونې اوري، او دغه ډول چې څنګه مو په د پلوشي پیغام واوري، دغه ډول نور خولي خولي پروګرامونه هم اوریدلې شي د مشال خبرونې اوري. زیاتره ځوانان چې تعلیم وکړي او سرکاري نوکری ورته ملاو نشي، نو نور هیڅ کار روزګار نه کوي. او په ملک کې داسې بهادر تعلیم یافته ځوانان هم شته چې د تعلیم باوجود د بیلچې او کودالې مزدوري کوي. دا دغه شانته یو ځوان په حال مو د اسلام آباد نه زمون خبريال سراج زهیر خبروي.
غریبانان چې تعلیم حاصلوي، نو د دې لپاره چې ختم کړي ترلاسه کولو رستو خژوند تیر کړي. اسلام آباد کې د رڼا مارکیټ په یو فټ پات باندې د مزدوري په غرض ناسوار لسم جمعات پاس د ملکن درګې هیروشا اوسیدونکي مسعود فطرت د پښتو ژبې یو شاعر هم دی. مسعود فطرت وایي چې یقینا چې د هر انسان د خواهش وي چې په خزې کې نوکر وي.
بس په دې فټ پات باندې ناس د دې اړې مزدوري په تکل کې ناس. زما په ذهن کې دا خبره و چې لکه زه تعلیم کوم، زه مطلب چې تجارت میلا او مستقبل به پکې جوړ شي، مستقبل به پکې ښه شي. دا ارمان خو مې نشته د موټر او د بنگلو، کم از کم چې لیک د انسان ژوند لیک پر سکون تیر شي، لیک پر سکون دا غټه خبره. او لکه مور پلار چې بل بچی تعلیم کوي نو هغه د دې د پاره کوي چې لکه د مستقبل خوشی د ژوند جوړ شي. کوششونه هم ډیر کړی دي، مطلب چې د کم وخت یا د کم لیډر اقتدار راغلی دی بس هغه د خپلې پارټۍ خلکو له دغه ورکړی دی، هیلپ ورکړی دی، خپل د پارټۍ ملګري خلک یې مخکې کړی دي. د دې نه علاوه چې کم دی په ماحول او زموږ په معاشره په دغه کې لکه د غریب سړي لکه څوک دغه نه کوي، هیلپ نه کوي، امداد نه کوي. هغه غټه وجه دا ده چې نوکری نن سبا ټولې په پیسو دي، چې نغدې پیسې ورکوي نو نوکری به درته ملاوي، چې پیسې نه ورکوي نوکری.
مسعود فطرت وایي چې پدې ګران ګرانې او بیا دې اسلام آباد هم تخار کې هم دوی ته دومره مزدوري نه ملاویږي چې وخت یې په خشن تیر شي.
تی اړی دا چې اوس مطلب چې زه یو میاشت تیر کوم، کو په میاشت کې ماشل ورځی کار کو لس ورځی کار نو دی اړی مې ولګول خو زه به پیسې ولېږم. که پرس کما دی اړی ونه لګول چې بس بیا نه کور ته لګلی شم او دته مطلب چې د مرګرو نه دی یو نه بل نه پیسې قرض روان په هغه وخت له خرچو بس دلته عام تور لکه 300 روپے دی اړی د مزدور کا نو کله ولګي او کله ونه یره په میاش کې دا لس ورځې پنځه لس ورځې نو بس اسلام آباد غونې ځای کې گزاره نه کیږي. اسلام آباد ځای کې اسلام آباد غونې خرچه مونږ نه کوو، بس هغه خپل د پښتنو هغه کار کوو دو مطلب چې هغه شوروا او هغه سړه روټۍ کنه حساب کتاب وخت تیرو چې 400 روپۍ ولګو مطلب چې 2000 کور ته ولګو 2000 ځان خرچې ته او حوالت سیمو ده.
مسعود فطرت د خپل شاعری په حق له مشال ریډیو ته وایي چې درې کال وړاندې شاعری شروع کړې ده. هغه د خپل کلام نمونه صدا سه وړاندې کوي.
نظم خو لیکم، آزاد نظم خو لیکم، بس شاعری مو ډېره کړې ده. کتاب چاپ شوی نه دی خو لکه چاپ ته جوړ شي دغه مې لیکلی په دې اوس حالات باندې چې پېښور ته لکه زیات زموږ اشاره یې کنه موږ پښتانه په مینه په پېښور نو څه داسې و چې څومره ګرانه زندگی ده په دې ښار کې، د سرون ورزانی د پدې خار کې څوک د یره وتی نشي د خپل کور نه بوبنون کې پریشانی د پدې خار کې ګران تلک په خیال ګرځ چې ورک نشي استا غندل غندل ځواني د پدې خار کې یه د زړه د پیښور خولي بازار د فطرت پریشانی د پدې خار کې.
مسعود فطرت به حیثیت د شاعر د خپل قام لپاره خورس غواړي.
بس د پښتو د پښتنو په لغه کې دا زویم چې پښتنو ټول عمر د خاورې د وطن لپاره خپل ځانونه قربان کړي دي، د خاورې لپاره. او پښتانه چې کوم دي دا په خاورې مین خلک دي، خو په دې موجوده حالاتو کې چې کوم دي که پښتون ځان ونه پیژندو که د دې دور پښتون چې کوم دي هغه لکه هغه به یو باشعور پښتوني هغه ایجوکیشن په کار دي. په پښتنو کې تعلیم سخت کمی دي چې پښتانه تعلیمونه حاصل کړي، او مطلب چې پښتون بچي د قلم سره مینه وکړي نو پښتون قوم به ترقی وکړي. ګینه مونږ پښتانه خلک ورکیږو د دنیا د نقشې نه ورکیږو.
د مسعود فطرت وینا ده چې د دا ارمان دی چې خپل شعري مجموعه چاپ کړي او د نور تعلیم حاصلولو سره سره د پښتو ادب کې هم یو ښه مقام ترلاسه کړي. سیراز زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
ہلو،
السلام علیکم.
دا مشال
ریڈیو
00 02 0 22 11 22 11. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
قدر منوریدونکو، ورزو بلوچستان ته د بلوچستان په زیاتره پښتنو سیمو کې په سکولونو کې ایوزی خون کې یا ایوزی استادان د اصل استادانو پر ځای ماشومانو ته سبق خای. دا چې ایوزی استادان څوک وي او سر ډول د غروزګار تر لاسه کړي د کوټه نه خدای نور ناصر پر دا ریپورت لري.
د دې صوبې د پښتنو په ډیرو لرو پروتو کلیو کې په سکولونو کې ایوزی شون کې کار کوي. هغه شوونکې چې د تعلیم د څانګې لخوا لګېدلې وي پر ځای یې نور شوونکې په سکولونو کې ماشومانو ته زده کړې ورکوي. تر ټولو له مخه مې د کوټې د یوه کلي له شوونکي عبدالشکور څخه وپوښتل ایوزي څه ته وایي او یو اصل شوونکی څه ډول ایوزي د خپل ځان پر ځای په ډیوټي لګوي.
ایوزي استاد د استاد پر ځای سی بل استاد یا بل مطلب عام سټوډنټ ولږي حالت د د په ځای باندې ډیوټي کوي. د خپل ډیوټي کولای نسی او خپل اوریجنل استاد د خپل ځان د پاره دغه تنخوا کم ورته ښکاریږي. ټیکداري یا دوکانداري یا بل داسې په سایډ بزنس شروع کړی د دې د پاره د بل بی ای ام ای یا میټرک
سټوډنټ ولږی یو زی هر وخت په غرین علاقه کې په بار باندې لشاره ز خبرې نو لشاره ز خبر د ټاکسي کمی اغلش ګرانی نو په دې خاطر د خپل ځان پر ځای باندې بل استاد تلولږی
د عبدالشکور په وینا اصل شوونکې په خپل ل 15 نیولې بیا تر 25 زره پوری د میاشتې تنخوا اخلي خو یو زی ته یوازې 2.5 یا 3 زره تنخوا ورکوي آیا په دې د تعلیم د څانګې مشران خبر وي کیا او که خبر وي نو اجازه ولی ورکوي بیا هم شوونکی عبدالشکور
اول خو تر لمخه دا استاد دا کار په پټه باندې کوي لیکن دا په پټه باندې کېدای نسی افسران دوری کوي د خپلو پیسو د پاره ځکه دا استاد دی الته تنکی نو له دې سره سره د یو 2000 بیا د افسرانو ته هم ورکوي
تر دې ورسته چې د کلیو په سکولونو کې یو ځې شوونکی کار کوي هڅه مې وکړه یو څو همداسې شوونکي پیدا کړم او ورڅخه د دې لامل وپوښتم چې ولې د یو ځې شوونکي په هیڅ کار کوي د بلوچستان په یوې لرې پرتې سیمه کې یوه کلي ته ورغلم او هلته مې یو همداسې ښوونکی پیدا کړ چې د سیمې او خپل نوم نه ښولو په شرط یې راسره د دې لامل داسې بیان کړ
اصل مسله دا ده چونکه دلته بیروزګاری ده زه په خپل باندې پولیټیکل ساينس او پښتو ما یعنی ډبل ماستر ما کړی دی د بیروزګاری په وجه سره زه دلته په 3000 باندې ایزی ټیچری کوم چې کم ټیچر دی اصل اوریجنل زه په دې هم نه پازم چې هغه ماته یعنی په الحال دا معلومات نشه چې هغه د لی په دامل کې هم ستا او کلمل کبار دی هغه خپل کاروبار کوي تقریبا هغه 15-16000 روپی اخی په 15-16000 روپی کې ماته صرف 3000 روپی راکوي
یو زی شون کې چې په 3000 میاشتنی تنخوا ماشومانو ته زده کړی ورکوي هغه روزنه چې د یو شون کې لپاره فرضي ګڼل کیږي آیا دی یو زی کړی کیا یو ځل بیا همدا یو زی شون کوي
انا سیټی کړی دا او نه ما پی ټی سی کړی دا او نه ما بل دا سی ټریننګ د ماستر د پاره کړی دی یعنی زه یو نان ټرند سره ما چې هغه زه ماته د مخ کې مولي چې صرف او صرف د مجبورۍ تحت کوم
ل دې سره په همدې سکول کې محمد خان هم یو زی شون کړی ل محمد خان څخه مې هم د یو زی جوړیدو په حق لو پښتل
کیسه دا سیدا چې زه خپل ما بی ای کړی دا مطلب لډیر وخت ځخه زبې روزګار يم په ډیرو ډپارټمنټو کې ما ته انټرویو ور کړی دا او ډیر کوشش م کړی دی لیکن لبا د مرغ ځخه هغه خلک سلیکټ کړی چې مطلب چا څوک ویسې ور کی مطلب قابلیت هیڅ کوم نه ګوري او پیسو د ګوري لدې وجه ځخه ز بی خې لډیر وخت ځخه مایوس سولم نو یو استاد دی دغه تقریبا 25000 روپی تنخوا د نو مې نه سمخصه نو داغه ذاتی نور خپل کاروبار هم ست نو د سړی ماته و چې تا ته بز د میاسې درنین زو روپی در کوم به د یوټیوب ته بز ما برځي سبق د الکانو تور شي
په داسې حال کې چې نن هم د ډیرای کلیو په سکولونو کې یو ځې شوونکې موجود دي د بلوچستان د شوونکو د اتحادیه لمشر عبدالغفار کودیزی څخه مې د همدې یو ځانو په حق لو پښتل دوی د یو ځې شوونکې حمایت کوي کې پرځد دي عبدالغفار کودیزی راته وویل
خبر دا به زمور د یو ځی استاد خ بالکل حمایت نه کو بلکې زمور د تنظیم کم د ستر لمال دی په کې دا تور واضح دی زمور به د تعلیم د بهتری لپاره اقدامات کو دا غیر حاضر استاد به کله دفاع نه کو نو کچیر اول زه دا دل چې یو ځی استاد شاید وی امنا او کچیر وی نو دا غوډه زموږه په کار دي ځلی تعلیمي افسر کی دا غو پښتنه وش چې یو ځی استاد وګوره استاد به چین وی چینګ به کی تجربه به وی
په دې سربېره چې د عبدالغفار کودیزی په وینا د شوونکو اتحادیه مخالفت کوي خو بیا هم یو ځی شوونکو د اصل شوونکو پر ځای ماشومان ته زده کړی ورکوي د بلوچستان د تعلیم څنګه څه کوي د بلوچستان د تعلیم ل وزیر طاهر محمود خان څخه مې وپوښتل
یو دا بالکل دا یو ځی ټیچرانو باندې موږ شنو ما سټی دی یو ایکسپلینیشن هم کړی دی او ډیر خلک په دې کې موږ نیولې دي کوشش موږ دا دی چې دا خدا خپل تنخوا درته جمع کړي او دوی اگر جواب نه کوي تر خو نو مې دې نو خیا نه موږ ورته ختمو مطلب تقریبا اتیا نه وی کسار خو موږ نیولې دي کار ټیچران نیولې دي په دې کې
د دې پښتنې په ځواب کې چې شوون کې وایي د یو ځی په لګیدو کې د شهر د تعلیم د څانګې د مشر لاس هم وی او د دوی په وینا هم دومره پیسې چې یو ځی ته ورکوي د شهر د تعلیم مشر ته هم ورکوي د صوبې د تعلیم وزیر زیاتوي
بلوچستان په اکثره پښتون میشتو سیمو کې همدا یو ځې شوونکې د اصل شوونکې پر ځای ماشومانو ته زده کړې ورکوي چې د همدې ماشومانو په تعلیم یې اغیز تر هر څه بد کېدای سي. خدای نور نصر، مشال رادیو، کوټه.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګور دونکو، زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
ورزو یو وار بیا کراچۍ ته، که یوې خواته په کراچۍ کې په لکونو پښتانه مزدوري کوي نو بلې خواته هم دې ښار کې میشت ځینې پښتانه وړې کارخانې هم لري. دغه کارخانو کې په زرګونو پښتانه مزدوران کار کوي. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د دغه کارخانو او د دغه د کارکونکو په اړه یو رپورټ برابر کړی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
انډستریز یا کارخانه او بندرګاه دوه هغه چیزونه دي د کومو په برکت چې کراچۍ ته د پاکستان تر ټولو لوی کاروباري او صنعتي ښار ویل کیږي. د ټول ملک د نیمې نه زیاتې کارخانه کراچۍ ښار کې شتون لري. د لویو کارخانو ترڅنګ وړې کارخانه هم د ښار په بیلابیلو برخو کې موجود دي. د پښتنو ګڼمیشته سیمه اتحاد ټاون همداسې یوه سیمه ده چرته چې په سلګونو وړې کارخانه موجود دي. دې کارخانو کې د بجلی متعلقه سامانونه، بیلابیل پلاستیکي چیزونه لکه تیلی، پلیټونه، پلاستیکی پیالی، ګلاسونه او دروازو د استعمال چیزونه جوړیږي. دې سیمه کې زیات شمیر د کپړو او تولیو د جوړولو وړې وړې کارخانې هم شته. دې کارخانو مالکان او دې کارخانو کې مزدوران ټول پښتانه دي. اخترجان د بلوچستان پښین ضلع اوسیدونکی دی او د پلاستیک د ویلې کولو یو کارخانه لري. هغه د خپل کاروبار په اړه وایي:
د لزما پلاستیک ریسایکلینګ پلان دی. ډېر قسمونه دي پلاستیکو، د کم چې مونږ کار کوو دی د پی پی وای، نو دا اوس یو د چینی یا د وړو د بورې دی. دې خو پلاستیک، لیکن هغه به ریسایکل کول غواړي، دوباره هغه دانیا په شکل راوستنګ، بیا د دانیا نه بیا مټیریل جوړونګ. مونږ دا خالی فلال دوباره د پارسل نه د پلاستیک شکل تراولو جنرال آیټم جوړی دی، نه چوه کرسی بل 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 تقریبا د دینه دوباره د بوریم جوړیږي او د پلاستیک د عام استعمالی شان جی ګلاس او تالی او بل د دروازو مروازو کی وړه وړه د شغه لګی دی لوي دام جوړیږي او د دې دویم قسم چې دی هغه چې ریسایکل شي دغه نه شاپینګ بیگ جوړیږي، بیټری او د سخت شان جوړیږي. نو د پلاستیک ډیر قسمونه دي. دا هر کارخانه چې دا هغه د یو قسم کار کوي. زه ان شاء الله تقریبا د یو کال نه دا کار کوم او د ماسر پنځه کسان کار کوي په دوه شفټ کې، درې دروازه او دوه د شپې.
هغه وای د خار کړکېچن حالات یې کاروبار زیانمنوي.
حالات خراب شي د خار د، یا مثال د پښتنو لپاره به د لار تا ګور تک بند شي. وزه پلاستیکو اکثر چې مین ډیلر دی په کراچي خار کې هغه تقریبا اردو سپیکینګ، نو دا د خار د حالات په وجه باندې بیا د پښتنو سره چې کوم تعصب په دې لار او بدای کې رواني، نو بس څوک لالو کې تکلی نشي ولې مارکیټ لالو کې دی. د پښتون سړي لپاره بیا مشکلات ډېر، نو بیا دا ټول بیکار نه د پنځو کسانو دیاړي رکاوس شپږم کس چې دی هغه د پلان مالک. نور خو مسایل اوس بجلی ده. بجلی دوه دوه میاشتې کې ګرانېږي، چې کم چې روپۍ بجلی یونټو نن په 12 روپۍ دی.
د کارخانه کې ماشين ته ولاړ یو تنوي چې یو هفته د شپې او یو هفته د ورځې کار کوي.
د ګلرمان سره ګټه ماشين چلوم پلاستیک لاند، دا پلاستیک بوریاني دی کې مونږ لاو دینه ګټه جوړي، ګټه نه بیا دانه جوړي. دا کار خیر اسانه گزاریال دی، خو 8-10 غنټه ګنډي ډیپټی زمونږ کلا مونږه هفته تقریبا 2000-2500 جوړو. دا زمونږ په 2 روپے کیلو ای، نو دا سورزم راشه مونږ 300 کیلو باسو، دا سورز راشه 150 باسو، دا سورز راشه 200 باسو.
نو د دې سه یو دغه
د کپڑے او تولیو خوښه یو نیم سل وړې کارخانه د سیمه کې شتون لري. دغه کارخانو کې کارکون کې وای چې د 8000 نه نیولې تر 2000 روپو پورې هر میاشت ګټي.
مانو ابراهیم زه په دې لمانو کې کار کوم. دغه تقریبا د کا د شپې او دروازه تقریبا د 15 کسان په ګړه کې ډیپټی کې هولګه د بار دغه نه خلاص یو چې بار سړی زین لګه د ګړګوډي پکې شکر الحمدلله کا بار زمونږ ته د ضرورت نه راځي لګه د خپل ریاګه چې کم دین لګه موږ د خپل هغه د لوټه ملاويږي کله سي کشدي دغه تقریبا د کا چې نه نو لس 2000 کسان لګه پدې کې یي بلګه زما په اندازه باندې درې د شپې او درې دروازه دي
کارخانو
مالکان وای چې کڅ هم دوی یو شمیر ستونزې لري خو بیا هم هغه پښتانه چې په کراچۍ کې یې واړه یا غټ کاروبارونه دي نسبتا خوشاله او سوکاله ژوند تیروي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
مور او متلونا
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښه تیژن کیږي
جنگ سور سو میرای وسپوت.
خبرونه مور او متلونا له مشال رادیو سره د هر جمع په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
قدر من اوریدونکو، تیر ورځ د پیښور په یو مقامی هوټل کې د لر او بر پښتنو یو ګډه مشاعره تر سره شوې و چې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد هم ورغلی و او د نامتو شاعرانو له غږونو یې دغه ګلدسته راوړې ده. راځئ چې په ګډه یې واورو.
شاعری پدے دعوے کے خاص قوم پروفیسر عباسی یوسفزی صاحب تھا
دا خزان بمزگر کڑی پانے پانے راشی گل را تپور کڑی پانے پانے آخر دے تب منگ سنگ مینا وایو چھ گلاب در لسوک در کڑی پانے پانے بلے او سر ورزد چھ سوک چھ دا پختو پا نم خاغلی دی آغا دا پختو پا مرے غلی خلق سر ساتی او دی دنو نکڑی مونگ یو چه ده سر و دنگلی دی
خواست باکن عارف تبسم سر تا چی راشی تاست اخبال کلام راندی که
لزان سره دی زما سپیچلی پشتون نراوستی ای یوشتمی پیڑی تا هم بدلون نراوستی لزان سره دی زما سپیچلی پشتون نراوستی ای یوشتمی پیڑی تا هم بدلون نراوستی دورور خلاف زما پلاس کی آخر را کی توپک دورور خلاف زما پلاس کی آخر را کی توپک یواز کرشے زمر ترمیان بیلتن نرا وستے
پل گران و محترم غفور لیوان سے تخواست کوم
دا زکم پغیگا کی نیولی دلا سنا ہر ظلم چلتا نرا تا اکڑی دلا سنا ز تگه وم دوی لپشول لسپین و بو دکشول ده جوان پنام وایم چه ده خکولی دی لاسو دارم قربان شم لپستو لاسو ده خو ملائکو چه ستای لمرمرونا تراشلی دی لاسو نا رازا چه یه ده اوخ کو پشب نم بانده تکور کدم گلابو او نرگسو ده داغلی دی لاسو نا
محترم پروفیسر درویش دورانی سے
اول د قام د پت پاللو کلک قسم واخلما لہ غورس بیا لکلو تا قلم واخلما دوی وای اوس بدی هم گٹھوی بدی سودا کی چ خوشحالی ور کرم یو چاتا او تری غم واخلما خپل گمان خوزو تا تا دروان مگر پتا نور لری شما کلچی قدم واخلما چرغونه د وطن په مزدوری شکل زه هم اجرت تخپل کار واخلم مگر کم واخلما
اوز خواست کوم خپل محترم گران پروفیسر ڈاکٹر راجولی شاہ خٹک صاحب تا
پوی د خپل وجود په بالکل نه
خو په مضمون شوم زه د لیونتوب له بریده واوړې دم راستون شوم ما د لیلا سترګو ته په توره شپه کې وکاته پوی سخو پراز د بندګۍ د جنون شوم ما په غلامۍ کې ولی خوب د بادشاهۍ لیده سور د خما کنه وو خیال د خمایم شوم
اوز سپیس سرا وڑم گران و مخترم استاد حبیب اللہ رفیع صاحب
آئی وقت لکھلی وا لمان چپکتی حکومہ لارا جمع راجم لارا دی سر وخری دی تال پارا جمع راجم سپین کوتر ایم دی سولی خس رپ رپ وینو ولی می ٹول چی دی کابل ترخارا جمع راجم یو بل قطه در نومات تند یو سو قطه رایا دشوه زوکون بیل دی دی چا جان دی چا جانان خوخ دی دی چا پا زلفو تی زنگل دی چا زندان خوخ دی تمی وطنی تی مینه زما تی زما خوخی ستا لپارم جهان خوخ دی
د مشال رادیو نوی خپرونه د نړۍ رنگونه په دې خپرونه کې درته د نړۍ لا ګټ ګټ حیرانوونکې او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع پورز اوریدلی شئ.